ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ತಡಿಮಸಿ ಅವರಿದ್ದುಂಕು ಅವು ಕತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ದೈ ನಂದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ ದ್ವಜರ ಶ್ಪಾಡ ಸಮ್ ದ ಜನ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ದ್ರಯಮ ನೇಠದ ವಕ್ತ ಸವದಿ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಖುಸ್ತನ್ ಲಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮಿ ಅವು ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ದೋಲಿಸ್ ಬಜೀದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ದ ಯವ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವಾನ ಕಿ ದರ್ತಜ ಕುಲ್ಸೂಮ್ ಕಾಖರ್
او زه محمد اکرام
شراغ لاست ویایو په دا خبرونه کې مش ستاسو د پاره ډیر ویډیو او اډیو ریپورتونه لرو خو ول به تاسو وړاندې کوو سی د مهمو ریپورتونه سرټکی سدي
پاکستان کې د وړو صوبو مشران وای د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په سر د نواز شریف حکومت د وړو صوبو غوښتنو ته تیار نه دی او وړي صوبې په قصب باندې د غربت سره مخ کوي.
بلوچستان کې د بدرک سوي بلوسانو د پاره تنظیم مشر نصر الله بلوس ویایي صوبې کې کال 2015 کې 453 تنان د پاکستان استخباراتي ادارو بدرک کړي او په صوبه کې 155 مړي موندل سوي سپه ګولۍ وستل سوي وو.
او په دې خبرونه کې به تاسو اورئ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د سعودي عربستان لخوا د یو شیا مذهبي عالم په شمول د اوسلويخ کسانو د اعدامولو سخته غندنه کړې ده او په ټوله نړۍ کې شیا مسلمانانو د سعودي عربستان په دغه ګام باندې احتجاجونه کړي.
نن د پښتو ژبې د وتلي شاعر سیاسي او قومي مبارز کاکاجي سنوبر حسین تلین هم لمانځل کیږي. په دې اړه به هم تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوو.
او که یو خواته د سواد حسن مشهور دی نو بل خواته د سواد د خلکو خواهش هم د چا سره سم نه دی، خو میوې هم د کوم ځای نه کمی نه دي او د میوو د خوږوالي او بیا په نن سبا وخت کې د مالټو خوږوالي باندې به هم تاسو زمونږ سره یو ویډیو ریپورت اورئ.
د دې سره نور هم به ریپورټونه تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د رازو خپل اولنی خبر اړخته څنګه چې تاسو واوریدل. په پاکستان کې د وړو صوبو مشران وایي چې د گوادر او د کاشغر ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په سر د نواز شریف حکومت د وړو صوبو غوښتنو او مطالبو ته تیار نه دی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تر څنګ د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسي مشرانو خپل آواز یو کړی دی او ویل دی دی به مرکزی حکومت ته اجازت ورنکي چې د خپل خوخي او د خپل ګټې لپاره دغه منصوبه مخ په وړاندې بوزي. زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار رحمان بنیر صاحب ناست دی. هغه ته هر کله وای بنیر صاحب سړی مشي په خیر علي.
ډیر مهرباني محمد اکرام صاحب.
رحمان بنیر صاحب، اول که مونږ ته دغه چې کوم راوټ یا اقتصادي راهداري لوی لار ده، دا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د کومو کومو ځایونو نه تیریږي؟
محمد اکرام صاحب، که در اصل د پاکستان چین اقتصادي لارې نقشې ته وکتل شي، داسې معلومیږي دا نقشه ټول پاکستان سکڼي. په حقیقت کې داسې معلومیږي دې نقشې نه، خو دا څنګه سکڼل کیږي دا غټ سوال کوي دا وخت څېړونکي. د دې یو مرکزي سړک دی کوم ته چې پاکستان چین اکنامک کوریډور ویل کیږي. دا د گوادر نه شروع کیږي او د پاکستان په خنجراب کې چې کوم پوله ده د چین سره هغه ځای ته رسي. بې د دې نه وړې وړې لارې په پاکستان کې مختلف علاقو ته لیږل شوي دي. لکه مثال په توګه باندې کوم ځای کې چې دا سړک شروع کیږي په گوادر کې، دغه ځای کې دې سړک ته N85 یا N50 یا نوم ورکول شوی دی او ورسره خوا ته خیلاسته ته یو سړک بیل کړی شوی دی او هغې ته د N10 نوم ورکړی شوی دی. یعنی دا د مرکزي سړک نه بیل شوی دویم هاي وے N10 ده. دا بیا د پاکستان لوی اقتصادي ښار کراچۍ په لور ته ځي، خو تاسو د بلوچستان د مختلف علاقو نوم واغسته او د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې چې کوم سړک دی کې N25 دی یا N15 دی دا کوټه خار پورې رسی او د کوټه خار نه مختلف علاقو کې خور شوی دی. محمد اکرام صاحب په کوټه بلوچستان کې دا په مغل کوټ ژوب قلعه سیف الله کوټه مستون خوزدار پنجګور تربت دا علاقې دی په کوم کې چې دا بلوچستان کې تللی دی. دین له په خیبر پختونخوا ته چې کله دا سړک رسی نو دا د پاکستان د لوی مرکزی غټه صوبه چې د پنجاب د هغې نه اوړي او پای کې بیا پېښور ځنې برخې مظفر آباد او دغه شانتې د راولاکوټ نه بیا گلگت او د گلگت نه هنزا او اخوا بیا سکردو د علاقو ته اوړي. د هغه سیمې دي دا د دن بیا چې کوم غټ زوینه په لاره کې راځي غټ خارونه راځي د دې سړک هغه د پاکستان د پنجاب صوبہ د پنجاب صوبې د کې د رحیم یار خان نه شروع کیږي غټ خارونه چي دي بیا خانوال ملتان ڈی جی خان فیصل آباد لاہور اسلام آباد راول پنڈی مظفر آباد او دغه شانتی پدی منځ کې چې څومره غټ خارونه دي لکه د پنجاب غټول پدی کې راځي د مختلف علاقې دي په کوم کې چې سړک تیریږي.
اوس برا شو هغه کنټروورسي یا لانجه اڑختا دا اوس یو منصوبه خوده خود ته مونږ اوس یو لانجمن منصوبه وایو. پښتانه په ډېر وخت نه صرف پښتانه نه بلکې د وړو صوبو مشران په مرکز باندې ډېر سخت نیوکی کوي. د دغه مشرانو نیوکی څه دي او څه شکایتونه دي او څه غوښتنې دي؟
په 2015 کې چکر د پاکستان په سفر د چین صدر راغې او د دې منصوبې اعلان وشو نو په دې کې صرف دا منصوبه یو نه ده دغه یو 50 یاداشتونه چې دی پاغه د ځخته وشوي شپک سلويخ عرب ډالرو منسوبه ده. شپک سلويخ ډالر د هغه 300 ډالرو عربو د هغه 300 عربو ډالرو منسوبي برخه د کم چې چین په دنیا کې انویسټمنټ کوي یا لګي یو پکې دا منسوبه هم ده. د پاکستان خلکو ته یاد کو هسي چې چین او د پاکستان ترمنځ یو سړک د شاهراه شم هم شامل دي دا غي د توسيع یا دا غي د پراخه کولو نوم هم په شروع کې د ورکول کېدو. اوس اعتراضونه څه دي؟ د شپږ سلویخ عربو په دغه ډالر منصوبه کې دا یوازې سړک نه جوړیږي. اعتراض دا دی چې په دې کې لوی منصوبې دي. لکه مثال په توګه زول د منصوبو نمونه کړم بیا به اعتراض اکسپلین کړم یا به واضح کړم اوردونکو ته نغوتو پته ولګي. منصوبې په دې کې دا دي دا په تر سلویختو کالو پورې د چین سره خدا وي داغه به نگرانی کوي. د پاکستان د پوز بریګیډ نمبر 111 به حفاظت کوي کم ته 111 بریګیډ هم وي دا غوته ورکړی شوی دی. دا په کې غټه خبره وي. اوس په دې کې د کراچۍ نه تر پېښوره پورې دا یاد شوی دی دا منظور شوی دی د ریلوې سړک ته. دویم د خنجراب ریلوې سړک دی په دې کې د کراچۍ نه د KLM په نوم باندې موټر وې تر لاهور پورې دا شامل دی. بیا د کراچۍ نه تر خنجراب پورې او حویلیا پورې په دې کې موټر وې شامل دی. دین علاوه په دې کې د گوادر رتو ډیرو موټر وې رتو هغه ځای دی کم چې د گوادر نه سیند ته ځي هغه شامل دی. په دې کې بیا د حویلیا ډرایو فورټ شامل دی کم چې د وچې میوې فورټ دی. په دې کې بیا د لاهور اورنج لاهور میټرو لائن هم شامل دی. په دې کې بیا د گوادر بین الاقوامي هوایي اډه چې دا هم شامل ده. دې کې یو تکنیکی د مالوچو یو تکنیکی تجربهګاه به جوړیږي پنجاب کې هغه هم شامل ده. په دې کې بیا د گوادر نوابشاه LNG ټرمینل او پایپ لائن پروجیکټ هم شامل دی. په دې کې بیا یو بل هایډرو پاور پروجیکټ دی په دې کې چې کمزې کې سکی کناري هایډرو پاور 70 MW ورته وي هغه هم شامل دی. خدغه شانتی په دې کې په قاسم بندرګاه باندې د کولی چې کوم بجلیګر دی هغه هم شامل دی. دغه شان MW خروټ آباد هایډرو پاور پروجیکټ پکې هم شامل دی. په MW پنجاب کې شمسی NMX 100 بجلی منصوبه یو دغه منصوبې نوم ورکړل شوی دغه پکې هم شامل دی. دغه شانتی په دې کې د تر په سند کې چې کوم د بجلی د کانکنې منصوبه د غم پکې شامل ده. دغه شان په دې کې د کولج بل کوم منصوبه د پتر کې بلاک 2 ورته وي هغه د علاوه نجی هایډرو پاور منصوبې دي. په دادو کې د بجلی پیدا کولو منصوبه ده. هب کو د کوېلې منصوبه ده. فایبر اپټیک ډیټا مواصلاتي نظام منصوبه ده. دغه شان یو شن نوري دغه ټی منصوبې دي. د کې د خیبر پختونخوا مشران دا اعتراض لري په کم کچې د عوامي نشل ګوند مشران د پاکستان قومي وطن پارټي چې کوم مشران دي اپتاب شرپاو چې کوم ګوند دی هغه مشران پختونخوا ملي امي ګوند مشران شامل دي. اوس پکې د پاکستان تحریک انصاف او دغه موجوده حکومت اعلی وزیر پرویز خټک کوم شامل شو هغه شامل دي. هغه د وچ د ټوله منسوبي در اصل په پنجاب کې دي. دا هغه منسوبي دي کم ته چې د گیم چینجر یا د سیمې د تقدیر د بدلولو نوم ورکړل شوی دی. دې کې یو منصوبه هم دی چې په پښتونخوا کې نه دی لګول شوی. لوز دا شیو چې دې منسوبو کې به په پورو پاکستان کې مناسبه تقسیم کیږي. اوس دا ګوندونه اعتراض لري چې ټولې منصوبې چې پنجاب کې ولګي خدا خدا سي شو چې لکه دا منسوبه د چین پاکستان نه د چین پنجاب منسوبه وي. موږ ته پکې صرف سړکونه راکړل شوي دي. نو د اعلی وزیر پروس خټک پرونی خبرې کې یو دړکه و یا دمکی وا چې سړکونه کم له راکې نو سړکونه دی واپس واخلي. سړکونه خو صبح جوړول شي کم سړکونه نمونه چې په شروع کې ماغستیو دی وایي چې موږ ته دغه منسوبې پکار دي ځکه چې په صوب خیبر پختونخوا کې بیروزګاری زیاته ده، غربت زیات دی، دہشتگردی وحل سیمه ده. لہٰذا دې سیمې ته تعلیم تربیت روزگار ټول نه زیات ضرورت دی. پنجاب کې مخکې هم ډېرې منصوبې شته دی، دوی دا دړکه کوي. نن هم زه پروګرام واشنگټن ټو خیبر کې دا مشره راغلی که چېرې دا منصوبه کې دغه برخې موږ ته نه راکول کېږي، کم کې چې د ریلوے لائنز دي، په کم کې چې د مواصلاتي پروجیکټونه دي، په کم کې چې د فایبر آپټیکل لائن دی دا دي او دغه شان نورې کارخانې دي، نو بیا دا منصوبه به موږ جوړولو ته هم نه پرېږدو.
پنیر صاحب، یو آخري پوښتنه، دا منصوبې خو تاسو وویلې، خو آیا دا په بلیک اینڈ وائٹ کې هم شته دی؟ یا کم صوبې چې دي، خیبر پختونخوا، بلوچستان، یا په پاکستان کې سٹیٹ بینک آف پاکستان دی، آیا هغوی ته د دې کوم سشتره په لیکلو کې ورته سور کړی شوی دی چې سمنسوبیم شتره کنه؟ دا چاته خودلی شو دی.
نن زما پروگرام کې د پښتنو چې کوم یو مشهور دانشور د خادم حسین هغه یو ډیر دلچسپ خبره وکړه چې دروسل ته اوسه پورې بیا نواز شریف دغه حکومت چاته هم د دې منصوبې په بلیک اینڈ وائٹ کې تصویر نه ښایي. د مطالبه وکړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر نه چې هغه ته پکار ده چې هغه د قامی قانونی انتظام لاندې د اعلی وزیر ریکوستو کې وزیر اعظم ته غونډه راغواړي او غونډه باغه خامخار راغواړي. خو چې دې تر اوسه دا مطالبه نه کړو، پای کې دا مطالبه وشي چې د دې منصوبې چې کم پنګې دي د سټیټ بینک سره یا د چین د اقتصادي راهداري، نو هغه څوک استعمال او چرته استعمالیږي. یعنی دا یو غرډوبه منصوبه ویل کېږي. وایي د دې کوشش دار چې ټول منصوبه پنجاب کې انویسټ کی یا ولګي او بلوچستان سند ته کمه برخه ورکي او پښتونخوا ته پکې بالکل کمه برخه ورکي او ټوله ګټه پنجاب ته ورسي. دی تر دې حده پورې حیرانوونکي حده پورې دا یره هم په فکر په ذهن په زړه کې موجود دی. کچري پنجاب وسوم یا د پنجاب والا وزیر اعظم نواز شریف وسوم، د پاکستان وزیر اعظم بخنه غواړم پنجاب سره تعلق دی، کچري وسوم دا په ډاګه نکړه رڼا یا سکوټه تګلارې ښکار نه کړه، نو یره سرګندۍ حسینه پاکستان یو ور بیا د 1900 د لسیز بشانتي د یو داسې پیښې سره مخ شي چې خلک د بیلتون مطالبه کوي څنګه چې په بنګال کې شوی و.
ډیره مننه. په دې سره ما ته د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبره هم را یاد شي. یو ورځ بلاندې کړو وا چې د نواز شریف لپاره به پنجاب پاکستان وي، خو زمنګ د پاره ټول پاکستان پاکستان دی.
بالکل،
ډیره مننه.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی ده، او تاسو ډیر په تفصیل سره دا وختي ریپورت واوریدئ او له دې سره تړلې یو بل راپور به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ همکار ارشد مومند د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود سره مرکه کړې ده. سیدا کوریډور به په کومه لار تیریږي او پښتانه څنګه له دې ځه محروم دي؟ تاسو هم واورئ.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا مغربي لار باندې د کار پرانیستي اعلان وروسته ګرم بحثونه راپورته شوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه او سماجي ټولنې نیوکه کوي چې وفاقي حکومت وړو صوبو سره د دوکې نه کار اخلي او د منسوبي غرضي کار په مشرقي لار روان دي کوم چې د پنجاب نه تیریږي. دغه منسوبې په اړه تحقیق کوونکی د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود د هغه سیمو په اړه وایي د کومې نه چې به مغربي او مشرقي لارې تیریږي.
مشرقي خو به چې د خانپور زمونږ صوبې نه تاوکي اسلام آباد ته، د اسلام آباد نه بیا لاهور یا ملتان، د شکر د حیدرآباد کراچي، دا د کراچي نه به کوست هایوې باندې دا راتل کېږي. دا د وګدوم دي چې د دې باندې لړا خلابونو بیا تر اخلي رمضان فلمدارنا فتجن فتجن نيوالي نيوالينا درس من خان رازندا جوب كلا سفلا كويتا تسليما پنګور کوټه
کې سید عالم محسوس زیاتوي چې دا یوازې سړک نه بلکې نور یو شمیر منصوبو نوم دی
چې دا کریدو د سړک کې نه دی دا هغه چې نه شي یعنی په دې کې د یورپ ولا جدید رولې دا په دې کې فیلې دې سپایګوین دی په دې کې فایبر اپ کې بل دی په دې کې نګرویدا د شپږو لارو په دې کې د بجلې منصوبې دي شل زره مګلکا د بجلې په اړه کې
وفاقی حکومت بیا بیا اعلانونه کوي چې په مغربي لارې هم کار روان کړي. خو سید عالم مسعود وایي چې دغه لپاره بجټ کې هیڅ قسمه پیسې نه دي خودل شوی، نو بیا څنګه حکومت په دغه لارې د کار شروع کولو دعوی کوي؟
دا کتل به روان چې هر څه روان دي، دا د لاهور پرور باندې روان دي، زموږ په دې باندې سمې روان، مثلا موټر وی په لاهور روډ باندې روان نه دي، زموږ چې په لاهور روډ باندې روان دي، د ګیس کوڅې په لاهور روډ باندې روان دي، نظام لاہور کو مشکل روان دے تیل اور گیس پائپ لائن دے گوادر اور پنجاب کو مشکل روان دے دیکھیے یو شی پہ مغربی روٹ بانے نشتہ دے یا نواز شریف چکم دروخ بدیرشم دسمبر بانے اکڑل دا کاریڈور نو ہو رہا غزور سڑک ہو نو مغربی روٹ تھا یو آنا نشتہ یو آنا روپے نا آنا نشتہ
سید عالم محسود نه مو پختل چې ولې د وړو صوبو سره د دروغ نه کار اغستل کیږي. نو هغه اول
وجوهات خو دي د بنګال وجوهات هم د چې د دولت وجوهات هم د چې د اوس کې لږه د یو د کولر د یو چل نه نه دي خو د دې وجوهات دا چې خو وفاق کې چې کوم دې به ور خلک په استدشمن کې دي هغه ټول عمر د نور خلکو حق باندې دی او نه وجوهات دا ولنه وجوهات چې نواز شریف الیکشن کتلو کې غرض دی پاکستان ماتیږي کا پختون مري کا بلوچ مري کا جلجت مري دغه سره هغه ځان پر دین شته ترې موږ ته پبلیک کې ډېر ځات ته فرا یعنی څه د بجلی مسوبې کې درې زرا سره سوا یو کم اسیا هر بار روپی دی دا چاته ورکړي کیږي دا مسوبې دا منشا ګروپ تا دا اکوانی ګروپ تا دا تفال ګروپ تا دا داود ګروپ تا هارون ګروپ تا ولې دې په شاده نو شری خپل پیټې یعنی دا 3300 یو کم اتیا اربع روپی چې دې خپل منګرو سرمایه کار په ذریعہ وګړي دې دې څه سرمایه با کم دې تورې شي دې دې ملګری به کم دې تورې شي او بیا به په دې کې ځکه چې په مقابله کې له څنګه څه کولی شي
کو پښتنو دا منصوبه د لاس ورکړه نو سمره زیان به عمومي
کو پښتنو دا منصوبه او بللا نو د پښتون مسجل د راتل په رسولو د چون مستقبل
د خیبر پختونخوا زیاتره سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې دا لاره به سره د نهو منصوبو د خیبر پختونخوا په لور یعنی مغربي روټ نه تیریږي او پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند مشران هم تیر ورځ په کنونشن کې په یو ځای ناستو. خو وفاقي وزیر احسان اقبال په خپل یو ټویټ کې ویلي چې صوبایي حکومت په خیبر پختونخوا کې خپلې ناکامۍ پټولو لپاره د پاک چین اقتصادي رهداري مسلې ته هوا ورکوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
ګران اوریدونکو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی. په بلوچستان کې د بدرک سوي بلوچستان لپاره سي کم تنظیم جوړ سوی دی. دا اغه تنظیم مشر نصر الله بلوس ویل دی سي په صوبه کې تیر کال یعنی کې کال 2015 کې 1,300 تنان د پاکستان استخباراتي ادارو بدرک کړي وو او په صوبه کې 1,500 مړي موندل سوی دی. په دې حقله به تاسو ته تفصیلي راپور زموږ خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د بدرکه سوو خلکو سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن وی چې تیر کال په 2015 کې په زور باندې د بدرکه سوو خلکو شمیره 435 ده او د 1,500 خراب سوي مړي بیا ترلاسه سوي دي. د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ وویل چې د بدرکه سوو خلکو دغه شمیره دوی د بشري حقوقو د سازمان او د بدرکه سوو خلکو د کورنۍ له لوري راغونډه کړې ده. نصر الله بلوچ وویل چې دغه شمیره اوس زیاتېدای هم شي. د لخلی چې د کامی عملیاتو د پلان لمخه حکومت تر نظر زیات کسان نیولې دي.
دا گرفتاریا در یو اداره او کای هغه پابند لواکین ته هغه چش الزام کا گرفتار سوال دي هغه لازمی خاندان ته وای. مګر دا تقریبا 9 ماسه دا زیاده سوال دي باوجود به اوس پورې حکومت دا نه والي دي کې دا 9000 خلقت مشبه کم جرم کې گرفتار کړی دي. حالانکه تحفظ آرڈیننس کے دا واضح لکھنے دے کہ دا اگر گرفتاری ہو سی دا حکومت کا ذمہ داری دے کہ دا لواکین تا ہو آئے کہ دا ضائع کے دے.
دا وائس پار بلوچ مسنگ پرسن مشر نصر اللہ بلوچ دا وکڑلا سی دا کامی عملیات سی کم پلان پیل سوی دی پاغ کی ہم قانونی چاری ترپشو لاندی کرل سوی دی.
بلوچستان کے مختلف علاقوں کے فوجی آپریشن جاری دے آغاز سے دا اطلاعات بھی موصول و سولے دے سے خواتین اور بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کرے دے. سپریم کورٹ کے کیسز چلے دے مگر سپریم کورٹ سطح 4 نومبر 2015 کے دا کیسز دا چیف جسٹس خارج او کرے دے دا باندھا ہچ فیصلہ نہ دے ور کرے دے کہ سپریم کورٹ اجمج امید کا آخری کرن دے خلقت انصاف ور کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں مسنگ پرسن کا مسئلے میں سنجیدہ نستا
کو بل اور طبیعت د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې اوس دغه شمیر کم سویدا صوبایي حکومت دریز لري چې په 2014 کې د صوبې لورو پرتو سیمه زخه 1,400 مړي ترلاسه سوي وو. خو وایس پار بلوچ مسنګ پرسن بیا دغه شمیره هم ردوي او وایي چې په 2014 کې د بدرک سوو خلکو شمیره 415 والا او دغه ډول د 415 مړي هم ترلاسه سوي وو. په بلوچستان کې لتیری وی لسیزه زخه امنیتی وزارت ترنګلې ده. دلته لس د فاسد وزرم کال زخه ل خرابو زخه د بدرکسو خلګو لړۍ پیل سوي ده. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ وویل چې تر اوس مهاله پوری د صوبې لورو پرتو سیمه زخه 1514 د بدرکسو خلګو کسان له دوی سره رجستر دي او دغه ډول د 1,225 مړي هم ترلاسه سوي دي. حکومت د بدرکسو خلکو د راخوشکې دوه لپاره درې کمیسونه هم په کار اچولې دي. تیر کال په 2015 کې د جولای پر 20 باندې د سینټ د بشري حقوقو د بلوچستان کمیټې په خپل راپور کې وویل چې له بلوچستان څخه 215 کسان بدرکسوي دي او په دغه کې تر اوس مهاله پورې 100 کسان راخوش کړي دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په بلوچستان کې د تشدد پر بیلابیلو پیښو باندې په وار وار باندې تشویش څرګند کړی دی. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن د خپلوانو د راخوش کېدو لپاره له کوټې څخه تر کراچی او بیا له کراچی څخه تر اسلام آباد پورې د پښو اوږد لاریون هم کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به په ټول هیواد کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع کوي او د دې سرته رسولو کې به درې میاشتې وخت لګیږي. پاکستان کې د ملک د آئین مطابق باید هر لس کاله پس مردم شماری یا سرشمیرنه وشي. پاکستان کې وروستۍ سرشمیرنه په کال 1978 اتنبیم کې شبیبا خو د امنیتی او یو شمیر نور ستونزو له کبله دغه سرشمیرنه د کال 1999 وروستو تر اوسه پورې نه ده شوې. اوه کاله په دې کې وروستوباله راغلی دی. یو رپورټ په رسمي نه زمونږ خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
د پاکستان حکومت ولس کال پس په هیواد کې د دې نوي کال 2018 مارچ په میاشت کې شپږمه مردم شماري یا سرشمیرنه پیل کولو فیصله کړې ده، کوم چې به د روان کال 2018 اخیره پورې سرته رسولی شي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان یو راپور تر مخه دا فیصله تیر ورځ د هیواد خزانې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې اسلام آباد کې شوې یو اعلی پایه غونډه کې شوې ده. دغه فیصلې تر مخه د مارچ میاشت کې به د هیواد څلور واړو ایالتونو خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند، بلوچستان سره سره په قبایلي سیمو، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کې سرشمیرنه پیل کیږي چې پکې به پټول هواد کې اوسیدونکو خلکو او کورونو شمیرې راټولولې شي. د غشمیرو ډومبنې راپور به درې میاشتو یعنی جون کې حکومت اعلانوي او پوره شمیرو راپور به در روان کال 2018 دسمبر میاشتو پورې سرته رسیږي. راپور کې وایي ولس کال پس کې دون کې د شمیرو کې به 200,000 زیات پوځي ځوانان او سرکاري تنان برخه اخلي او په دې به 1.5 ارب روپونه زیاتې پیسې خرچ کیږي. د پاکستان وړو صوبو خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي خلکو ډېرې مودې نه غوښتنې کولې هیواد کې د سرشمیرنه وشي ځکه چې د دوی آبادی زیاته شوې ده او دوی ته مرکز نخپل حق د 1999 سرشمیرو په بنیاد ورکړی کیږي. د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي نو سرشمیرو سره به وړو صوبو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي.
موږ اوس هم وایو چې موږ هلا خیال لرو چې مردم شماري چې څومره اکثره شوې ده نو دا هم لکه سیاسي بنیادونو باندې اکثره شوې ده او چې په مارچ کې اعلان شو نو ډېر درسته یاد موږ د دې خیر مقدم کوو او مردم شماري انتهایی ضروري ده حکومت د پالیسی جوړول لپاره د وسایلو د منصفانه تقسیم لپاره او په دې کې چې کوم پسمنده اخیری هغه ته د فائدې کیږي ځکه په دې ملک کې چې وسایلو تقسیم کیږي نو د غربت نه زیات وزن چې د آبادۍ کور کوي د دې نه له خپل نمائندګۍ باندې د لوی اثر پریوزي ګوره په دې کې به د قومي او د صوبایي سملې د نمائندګانو نمائندګۍ زیاتېږي دا شان دی د مختلف د حکومت د وسایلو تقسیم سیاسي تقسیم او د دې بي زیات لوی دي مثبت سیاسي اثرات.
پاکستان کې دوم باندې سرشمیرنه په کال 1950 کې شوې و. هغه وخت مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان آبادی و نیم کروڑ و. دویمه سرشمیرنه 1961، دریمه 1920، سلورمه 1921 او پنځمه په کال 1998 کې تر سره شوې و. اخیرنۍ سرشمیرو تر مخه د پاکستان آبادی 43 کروڑ نه لږ زیاته و. اوسنۍ غیر سرکاري شمیرې ښایي د وخت پاکستان آبادی 40 کروڑ خوشاده رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا پخوانی اطلاعات وزیر او د عوامي نشتل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین وایي حکومت ته پکار ده خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان هر تن ته ځان ورسوي او په صحیح طریقه د سرشمیرنه وشي.
پنجاب صوبی تعداد معلومول آسان دي خو د خیبر پښتونخوا کې غیزه علاقه د دې پوره تعداد معلومول او هغه رنګ وسایل تقسیمول او بیا د بلوچستان کې هلته خو سنتر ډېر لازم پدې دي چې هلته عموما دا خبره چې پښتانه زیات دي که بلوچیان زیات دي. بلوچیان زموږ رونه دي خو هغوی د قبیلې په بنیاد سرداران خپل تعداد ورکوي او هغه وایي چې بس دومره دي او لکه دنه سپلې نشي او نه په حقیقت کې مطلب دی چې هغه رنګ مردم شماري کولی شي او زه خپل سوچ کوم چې په پاکستان کې د هر شي لپاره بنیادي طور چې کوم دی نو سنسس پکار دی او دې لپاره همت پکار دی چې دا خامخا دې ته فرصت ورسي.
سیاستمداران وایي د نو سرشمیرو نه وروسته به هیواد کې بیا د کامي او صوبایي اسمبلیانو حلقه بندیانې کیږي او دغه سره به د کامي او صوبایي اسمبلیانو څوکۍ هم زیاتېږي. د وخت د پاکستان کامي اسمبلی لپاره په 202 څوکو انتخابونه کیږي، دغه کې 1,300 د پنجاب، 1,600 د سند، 15 د خیبر پښتونخوا، 16 د بلوچستان، 12 د قبایلي سیمو او 2 د اسلام آباد نه ټاکلې کیږي. هم د دې څوکو په بنیاد پنجاب ته د زنانو مخصوصه 15 څوکۍ، سند ته 14، خیبر پښتونخوا ته 8 او بلوچستان ته 3 څوکۍ ورکړی کیږي. ولې قبایلی سیمو زنانو لپاره په دغه کې 1 څوکۍ هم نشته دی. د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه د وخت پاکستان کې 9.3 کروڑ ووټران دي چې پکې 15 کروڑ نه زیات پنجاب سره تعلق لري او هم دغه وجه ده چې کوم ګوند پنجاب کې زیاتې څوکۍ وګټي نو هغه په اسانه سره په مرکز کې حکومت جوړولی شي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. د ایران مذهبي مشر آیات الله علی خامنائی ویلی د وتلی شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدامولو له سببه د سعودي عربستان با د قدرت د انتقام سره مخامخ سي. د ایران پاسداران انقلاب د یکشنبه په ورځ بیان کې ویلی د نمر مرګ با د سعودي شاهي کورنۍ د زوال سبب سي. په دې حق لبه تاسو ته تفصیلی یو راپور زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په خپل سرکاري بپاڼه وینا کې ویلي د دغه شهید بیګنا توی شوی وینه به ډیر زر نتیجې راوړي. نوموړي ویلي د سعودي عرب شیعه عالم شیخ نمر النمر نه خو خلک د وسلې راخیستو لپاره راپارولي او نه یې د حکومت پر ضد پټې منصوبې جوړې کړې وي، بلکې هغه د خپلې مذهبي جذبې لاندې په سعودي عرب باندې په ډاګه نیوکې کړې وي. نوموړی د هغه اووه څلوېښت کسانو نه یو چې سعودي عرب ترې د خالی پورس سرونه پرې کړي. نمر چې د شیعه مسلمانانو دننه ورته ډېر احترام ورکړل کېدو، په کال 2014 کې د ریاست پر ضد کار کولو او نورو تورونو کې مجرم ګرځولی شوی او ورته د مرګ سزا اورولی شوی وه. هغه به د سعودي عرب شاهي خاندان باندې په ډاګه نیوکې کولې او په کال 2011 کې سعودي عرب کې د شیعه احتجاج کوونکو مهم مشر پاتې شوی. د ایران انقلابی دستو نن په یو بیان کې ویلي د نمر وژنه به د سعودي عرب د بادشاهۍ نسکورېدو یو باعث او وجه جوړیږي. انقلابی دستو د نمر سروهنه د پخوانۍ زمانې د ظلم نه ډک ګام بللې. د نمر د مرګ سزا په نړیواله کچه هم غم او غوسه راپارولې او په سیمه کې یې سخت تاوتریخوالی پیدا کړی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون ویلي د نمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو په سر پرې کولو ډېر غم ورته رسېدلی دی او د دې په رد عمل کې یې د خاموشۍ او صبر نه کار اخیستو لپاره غږ کړی دی. امریکایي خبرداری ورکړی د نمر مرګ به په دغه سیمه کې د مذهبي فرقو ترمنځ اختلافونه نور هم زیات کړي. د امریکې خارجه وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې ویلي دوی په خصوصي توګه په دې فکرمند دي چې د مهم شیعه عالم او سیاسي کارکونکي نمر النمر وژنه به په داسې حال په سیمه کې فرقیز تاوتریخوالی زیات کړي چې دا وخت په بیړني توګه د دې د کمولو ضرورت دی. ایران چې څو ځله یې سعودي عرب ته د نمر معاف کولو لپاره خواست کړو، د هغه په وژنه ډېر سخت رد عمل څرګند کړی دی او ویلي سعودي عرب به د دې غټ قیمت ورکوي. د ایران خارجه وزارت ویان حسین جابر الانصاری د سعودي عرب دغه ګام سخت خندلی دی. د ایران د پارلمان سپیکر ویلي سعودي عرب چې سخت دریزه سنی وهابي فرقې باندې بنیاد لري، د یو داسې کړکېچن حال سره مخ شي چې د هغې نه بورله ځان بچ کول ګران شي. ایران په تهران کې د سعودي عرب سفیر هم رابللی او هغه ته یې د نمر په وژنه سخت احتجاج کړی. د سعودي عرب خارجه وزارت ویان منصور بن ترکی د ایران ردعمل غیر ذمهوار بللی او په ریاض کې د ایران سفیر د احتجاج لپاره رابللی. د النمر د وژنې وروستو تهران کې د قهر نه ډک مظاهره چانو د سعودي عرب په سفارتخانه ورغلی او هلته یې سامانونو ته اور لګولی. ایرانی چارواکي وایي څلوېښت کسان یې سفارت ته په نقصان رسولو باندې نیولي دي. لبنان، بحرین، هندوستان او برطانیه کې هم د سعودي عرب لخوا د النمر په شمول اووه څلوېښت کسانو په اعدامولو احتجاجونه شوي. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د پورنړیوالو مطبوعاتو کې هم د سعودي عربستان لخوا د اووه څلوېښت کسانو د سرونو پرې کولو په سر باندې لیکل شوي دي. یو شمیر ورځپاڼو کې د نړیوالو مشرانو رد عمل هم راغلی دی چې د دغې سعودي ګام پکې غندنه شوې ده. نړیوالو مطبوعاتو ته زمونږ همکارې سمینا احسن کتنه کړي.
نن د برتانیې دی ګارډین اخبار کې لیکوال سایمن ټیسټل په سعودي عرب کې د مرګ د سزاګانو او د ایران په حق لا یو مضمون لیکلی. سایمن لیکي په هغه وخت چې کله په ټوله نړۍ کې د نوي کال د شروع کېدو خوشحالیانې روانې وي، سعودي عرب کې اووه څلوېښت تنه انتظار کړی شول. په دې تنانو کې یو نمر النمر هم وو چې یو ستر شیعه مذهبي مشر وو. سایمن وای د دې وسل ویختو خلکو وجنې اثرات به یوازې د سعودي عرب د مشرقي صوبې پورې محدود نه وي چې د نمر النمر وطن وو. نمر د جمهور پلوه احتجاجونو یو مضبوط غږ وو او د هغه د مرګ ټول منځني ختیځ کې غندنه شوې. سایمن لیکي د نمر انجام په سعودي عرب کې د 15% شیعه اقلیتي آبادۍ د حالاتو نمائندګي کوي چې د پخوانه د ادارتي تفریق او وخت به وخته د امنیت په نوم زور زبردستی سره مخ دي. لیکوال وای د سعودي عرب د مشرقي صوبې القطيف گورنريټ د خلیج سره لګیدلې ده او هلته اوسیدونکو شیا سعودي خلکو لخوا اندازن 1901 کم اتیایم کې ناقلاری شروع شو. د هغه وخت چې په ایران کې د آیت الله روح الله خامنائی په مشرۍ کې اسلامي انقلاب راغی او دغه سعودي شیاګانو د خامنائی په ملاتړ کې مظاهره وکړې. دینه پس دغه سیمه کې 2011 14 کې د عرب د بدلون تحریکونو په وخت حالات ګډوډ شو ولې چې په گاونډي ملک بحرین کې د سعودي عرب په مرسته دغه تحریک چکولو هڅې وشوې. لیکوال وای تیر کال بیا چې کلا د نیمر په کلی العوامیه کې سلور تنان امنیتی ځواکونو په یو چاپه کې په دې تور اوجل چې ترهګر دینو احتجاجونه شروع شول ولې چې ځایي اوسیدونکو تر مخه وجلې شوي عام خلک وو او دا د سعودي چارواکو لخوا د شیاګانو د حقونو او ازادي چکولو زړه طریقه ده. لیکوال وای تر اخیره پورې د سعودي بادشاه سلمان سره اختیار وو چې د نیمر سزا دی کم کی یا او بخي خو هغه دوانه ونه کړه. سایمن وای د نیمر انجام د سعودي عرب لخوا نه یوازې د مغربي ملکونو د رای بلکې د عالمی انساني حقوقو د فکرونو ته هم په کم نظر کتل وو او ډیر امکان دی چې نیغ په نیغه تهران ته یو چیلنج هم اوس به د ایران مشران په ځان فرض ګڼي چې دغه چیلنج قبول کړي. سایمن د ایران لخوا په دې لړ کې د ممکنه جوابونو په حق لیکي چې یو امکان دا دی ایران به وس دغه حالاتونه سیاسي فائده اخلي لکه ایران عادتن سعودي بادشاہت غیر قانوني او غیر ذمہ دارانه غني نو د دې پرځت پروپاګاندا شروع کول شي. بلدا چې د ایران زباني حمله د سعودي عرب په مشرقي صوبا او بحرین کې مخالفه رویو ته هوا ورکول شي چې حالات نور خراب شي او دا هم چې تهران وکی په سعودي خاندان کې دننه اختلافاتونه هم ګټي پورته کی. ایران دا هم کول شي چې په ریاض اقتصادي دباو زیات کی چې د وړاندې نه په عالمی مارکیټ کې د ایران د ارزان تیلو په وجه په سعودي عرب جوړ دی. سایمن په خپل مضمون کې دا هم لیکي چې تهران په یمن کې د حوثی شیا یاغیانو سره فوزی مرستې زیاتولو په شکل کې هم د جواب ورکولو فیصله کولای شي او تر ټولو فکرمندې خبره ده چې د نیمر په مرګ د قهر په نتیجه کې د مغربي ملکونو هغه کوششونه هم تباه کېدې شي چې غواړي د شامی خلکو او کډوالو د مسلې حل او د شام خانه جنگي ختمولو په لړ کې ایران او سعودي عرب هم ځان سره ملګري کړي. سایمن تستل په اخیره کې وای فلحال د تهران له طرفه یو متفقه رائے نخکاری خو کچری د ایران سختریزه په دې کې کامیاب شو چې د نیمر وجنه یو راپارون کې ګام وبلی چې انتقام غستل په کار دی نو بیا سکل په شام کې د امن امیدونو ته سخت زیان رسیدې شي. د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی. په بنگلاديش کې عدالت په کال 2013 کې بلاګ لیکونکي رجیب حیدر په وژنه کې تورن کسانو ته سزا ورکړې ده. په دې حق لا تاسو ته زموږ همکار اربار محمود نور تفصیل وړاندې کوي.
د اسلامي وسلوالې ډلې یوې ډلې د کال 2013 د فروری په میاشت کې رجیب حیدر ډاکه کې د خپل کور مخې ته په ټوکیا وچلې وو. نږدې درې کاله پس په تیزی سره مقدمه چلولو وروسته عدالت د زیارت پورس فیصل بن نعیم او رضوان الازاد رانا ته د بلاک لیکونکي د وژنې په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. رضوان الازاد رانا ته په غیر حاضرۍ کې سزا اورول شوې ده. یو ملزم ته د عمر قید او نورو ته د دریو نه تر لسو کالو پورې سزاګانې ورکړې شوې دي. د عدالت تر مخه حمله کوونکي د جذباتي ملا جاسم الدین رحماني د وینا نه متاثر شوي وو. عدالت د ملا ته د 50 کالو سزا اورولې ده. د رجیب حیدر پلار نازم الدین وای دا د انصاف فیصله نه ده ځکه چې په اتو ملزمانو کې 15 کسانو د حیدر د وژنې ذمہواري قبوله کړې ده خو یوازې یو تن ته د مرګ سزا او باقي نورو ته قید شوې ده. نازیم الدین زیاته کړه چې د عدالت فیصله نه مني او د دې په خلاف به اعلی عدالت ته ورسي. په اسلام د اعتراض کوونکي ویب پاڼې لپاره د بلاک لیکلو سره سره حیدر د بنگلادیش ګونو جاګورن منچو یا د قومي بیدارې ډلې سره هم تړلې وو. دا فورم په کال 1971 کې د ازادۍ د جنگ په وخت په جنگي جرمونو کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. عمران سرکار چې د قومي بیدارې د فورم او د بنگلادیش د بلاک مشر دی وایي په دې فیصله مایوسه شوی دی. دی وایي ټوله نړۍ کې دستور دی کوم کس نور خلک یو بد جرم ته راپاروي هغه ته بیا د ټولو سخته سزا ورکول شي. خو په دې مقدمه کې مرکزي ملزم چې خلک یې جرم ته راپارولي وو هغه ته یوازې 15 کاله جیل وشو. دې تور لګوي دې مقدمه کې ځینې خلک بچ ساتلی شوي دي. کال 2013 کې د مسلمانانو لخوا د حیدر وژنه په بنگلادیش کې د لومبي ملحد د وژلو پیښه وه. تیرو دریو کالو کې 15 ملحدان وژل شوي دي. د وژل شوي بلاګرانو ملګرو او د کورنۍ غړو د ډیر وخت نه دا شکایت وو چې حکومت د مجرمانو ته سزا ورکولو کې دلچسپي نه لري او د دې له وجې د رائے ازادي لرونکي د وژنې پیښې سیوا کېدې شي. د بنگلادیش د قانون وزیر انیس الحق وای د فیصلې وروسته په عدالتونو د خلکو اعتماد سیوا شوی دی او دا هغو کسانو ته هم یو پیغام دی چې څوک ګڼي د جرم وروسته د سزا نه بچ پاتې کېدی شي. بلاک لیکونکي یو بل تن انانیا آزاد وایس آف امریکا ته ویلي د عدالت فیصلې سره د خلکو د اعتماد سیوا کېدو خبره بې ځایه ده ځکه چې د جرم اقرار کوونکو خپله دړکه ورکړې وه چې د رای ازادي لرونکي به ټول ختموي. خو دې کسانو ته د قید سزا شوې او چې کله یې هم سزا ختمه شوه دوی به بیا د دې خلکو وژنه باندې لاس پورې کړي. د صحافیانو د تحفظ تنظیم یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د ایشیا د چارو مرستیال سیډونکې سمیت وای فیصلې بنگلادیش کې د وینا د ازادۍ د هلو ځلو په لور ړومبی ګام دی او زیاتوي که وزیر اعظم شیخ حسینه واجد او حکومت یې د وینا د ازادۍ په حق یقین لري نو په کار ده د نورو بلاګرانو د وژنې مجرمانو ته هم سزا ورکړي او هغه کسان چې اوس هم د یری سره مخ دي هغوی ته تحفظ ورکړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او څنګه چې تاسو ته مونږه د دې خبرونو په سر کې ویلو سواد ک یو خواته د خپل ښکلا او حسن لپاره مشهور دی او د سواد چې کم خلک دی هغه هم د هر ځای سره په حسن کې مقابله کوي نو بل خواته ورله قدرت یو شمیر خوږې میوې هم ورکړي دي او په نن وخت کې پکې بلکې په دې موسم کې دغلته د مالټو چې کوم فصلونه را رسیدلی دي د مالټو چې کوم خوند دی هغه هم د ملک د نورو برخو سره ډیره ښه مقابله کوي. د مالټو په حق لباندې د سوات نه زموږ خبریال فیاض ظفر یو ویډیو رپورټ راکوي.
د سواد پسیما د فطرت لاړخه بشمیره پرزونی شوې دي. د سواد مکه د کرکروندې د پاره هم ډیره موجودان ده او سواد کې ګڼ شمیر فصلونه پیدا کیږي چې د خپل خوند او بې په سبب په ټول هیواد کې شهرت لري. د سواد پسمکه یو شمیر میوه پیدا کیږي او د ټولو نه زیات پیداوار په میوه کې د شلتالانو او د مڼې کیږي. خو د سواد په بازي سیمو او خاص کر د بریکوټ تحصیل کې د مالټي پیداوار زیات دی. یو ځای کې سوای چې چکر ل راغلی وو د مالټې مو اوخوړې او کورته بته همړو
دلته چکر ل راوتی وو او د دې مالټې ډېر مشهور دي نو چې موږ اوخوړې هو او ځان سره په کورته موړو.
د سواد مالټې د سواد د خلکو پر رنگ ډېر خوږی وي او زمیدار وای چې د مالټه کې تریواله کم او جوس یا اوبا پکې زیاتې وي. د سواد مالټه د هیواد د بیلابیلو منډایانو ته د خرص د پاره زی او دا مالټه د نورو سیمو د مالټو په نسبت ګرانی خرسيږي. یو زمیدار وای چې مالټه تیار شوې دي او اوس په منډای ته دیګو.
دا مالټه اوس تیار شوې ده موږ روښ کولی جی شاپور کې به واچم بی منډې ته لګو جی د منډونه د شي سواد لاهور کراچۍ دې طرفون ته جی
د سواد څخه خلک د یخنیانو په موسم کې د سواد مالټې چې د جال د رنگ پاتېلو کې بندي وي خپل خپلوانو او یارانو دوستانو ته ډالۍ کوي هم د سواد زمیدار اوس د مالټو بوټي کټ کوي او د دې په ځای د شلتالانو بوټي لګي زمیدار وایي چې د مالټې د پیداوار نه د شلتالانو پیداوار زیات کیږي او هغوی ته د مالټې په ځای د شلتالانو نه زیاتې پیسې میلاوي دي شي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون بریکوټ سواد
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او د سوات د تازه میوو ناوزو د بلوچستان چمن سرحدي ښار کې وچو میوو اړخته دغلته د افغانستان نه او د منځنی ایشیا نه وچ میوې راځي او په دې موسم کې ډیر خلک دغه میوې استعمالوي یعنی استعمال کوي او خوري یو خوندور رپورټ پی د هغه ځای نه زمونږ خبریال د نعمت الله سره دی راکوي
د یخ په موسم کې لازمی خلک ک یو طرف ته ځانونه د یخ څخه ساتلو د پاره ګرمي ګرمي کپړې او غوندي او په کورونو کې هم انګټي لګولي ګرمي ګرمي انګټي لګولي خو لکه څنګه چې دغه وخت زه د خشکی میوې په کوین کې ولاړم دغه خشکی میوې هم د یخ سره لړته تعلق جوړیږي په دې تعلق جوړیږي چې دغه خشکی میوه هم خلک دې په دغه یخ موسم کې خوري او د ځانونه دې د یخ څخه په ساتي خو دغه وخت زه کم دلته وینم دغه چمن سره دي شهر ګوټي د خشک میوه په قانونو کې زیاتره سيدي پښتا هم دلته ستا بادام هم ستا کاجو هم ستا جاوز مرتبه جاوز هم ستا که یو طرف ته د خشک میوه سي کمی دي هغه د ایران څخه راځي خو دغه رنګ افغانستان هم د خشک میوه سي ډیر غټه منډي ده د افغانستان څخه هم راځي د چمن ته راځي د چمن د لارې بیا سي د پاکستان نورې سوته منتقلیږي خو دغه وخت زوینم هم په دغه دکان کې زولایم دغه کم بادام سي دغه د افغانستان بادام دي د چني غزي بادام ورته ویل کیږي دغه رنګ د کوم پښتا چې ده دغه پښتا دغه هم افغاني پښتا او دغه ته ویل کیږي د لرڅ کښنه پښتا د ایراني پښتا خوغټي دغه افغاني پښتا بیا د دادی وي په خوان کې ډیر شي خو بیا هم ورزو د کوم دکاندار سي د دکاندار سره پښتني وکړ ته به مشته وای د کیمتونه به مشته وای ستا کیمتونه سره کم دي
انم شید محمد دی
دغه څنګه ثابت کوان کې د کوم خوش میوه مردلته وینو د افغانستان ولا ډیر زیات معلومیږي
او بالکل د افغانستان سره ازي په ذات د بارډر سره موږ حالت خپل خریداري کو یا په کندهار کې کو داغه ځای څخه بیا د لیر اوړو نو د لیر بیا سره سمو بیا پرداګراکانو باندې خرڅو مطلب هر شی چې دی هغه په خپل پیکینګ کې پروت دی ک پښته ده ک بادام دی ک کاجو دی ک نه خو دی ک نور شاندې بس دا مو یی شې دی ګراکان راځي اوس جمع دی تقریبا مشخص زندې مطلب هر شی خرڅیږي او کم قیمتونه چې دی ان شاء الله هغه اوس په شان اندازې کې دی مطلب
دی قیمتونه څنګه د پښته کیلو په څور کوي د بادان په څور کوي د جوز په څور کوي
اوس مطلب د افغانستاني پښته چې تا یاد کړ ش پښته د ش پلاردار پښته د تقریبا د هغه قیمت چې دی هغه 100 روپی دی یا 100 روپی کښته دا رقم د دې قیمت چلی جو جوز دی مطلب شکنداري جوز چې مطلب شش خوندور شي هغه په 300 لس کرو روپی کم په دا حدود باندې چلیږي ان شاء الله هر شی په خپل نرخ کې دی
یعنی دغه د افغانستان د خواسر راځي زکه چې د چمن کې د لږ ارزان دي خو پاکستان د سولار څخه بیا ګرانی جنوري
بالکل بالکل ګرانی دي دا د دې ځای څخه موږ تاسو نور شارو ته حالت ځي خامخا پر دې کرایې لوي جن نور دا رقم ډیر شانس تنو د دې قیمت خامخا پورته کیږي مطلب دلته چې د ډیر ځای دلته ارزان دي
بالکل در ډیر ځای اوس دي د خشک میوې د هغه دلته ارزان اوس ګور خریدار ګور خریدار به مشته وای د پټکان کې به خریدار سره بم خبرې وکړو د بدلته مشته وای دا د دې چې دلته رانسی
پښتانه خلک د شنو چا شوکیان دي دلته موسم ډیر یخ دی د چمن په واکه نو موږ دا وچ پروت چې ماښام چای راتو کو برا پر خورو دا وچ پروت مو دمیدا
ینه چای او وچ پروت او یخ وی او دا لازمی خبره ده چې دا زموږ د سیمې یو روایت دی زموږ خلک زدي پر دې باندې ډیر د وخت څخه عمل کوي پر روان دي لکه څنګه سم او ویله لکه دغه کما پښتاسې ده دغه ده د افغانستان پښتا ده
دا موږ د کنداري پښتا ده ورته وایو
او د افغانستان پښتا ده واقعي لکه څنګه چې دکاندار وویل واقعي ډېر زیاته خوښه ده دغه دغه کم بادام چې دغه کاغذي بادام ورته ویل کېږي په لاس باندې ماتیږي دا هم دغه دغه کوان ګلتسته دا دي خرڅي یعنی لکه څنګه چې دا دکاندار وویل چې دغه چې دوی د افغانستان څخه راځي د چمن د لارې بیا د پاکستان او نورو سوته منتقلیږي په ګرم موسم کې خو خلک نه خوري لازمی خبره ده په دا یخ موسم کې خلک ډیر زیاته دغه خشک میوه واسه د استعمالوي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وی چمن
ګران اردوونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی دی د پښتو ژبې ځلانده ستوري شاعر او ادیب درویش دورانی ویایي چې پښتانه لیکوالان شاعران او ادیبان لګیا دي خپل کار په نره ترسره کوي خو نوموړي د ډیورنډ د کرخې سره پود د کرسی کرسی سره په غاړه افغانستان کې د پښتو ژبې او ادب ته خوشبینه دی چې هلته مستقبل روشانه دی خودرانی صاحب ویایي سترکله پوری د پولی دی اڑخته یعنی کې پاکستان کې پښتو د نصاب زبا نه ورګرځول سي تر هغه پوری به مستقبل ډیر ښه نه دی د پښتو ژبې غا د دوی سره زموږ همکار زموږ خبريال فضل عزیز مرکه کړې ده تاسو ته هم وړاندې کوو
زمي د کوي لزم ور پسې جاړ دښمنان چې مې دی مړ ور پسې جاړ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی او ریډونکو او کتونکو د پښتو ادب ځلانده ستوري درویش دورانی صاحب چې د هیڅ پیژندلو محتاج نه دی درویش دورانی صاحب سره په کله چې موجود دی دا دوی سره به د پښتو ادب او پښتو شاعرۍ باندې خبرې کوو چې دا وخت پښتو ادب او پښتو شاعري په کوم مقام باندې ولاړه ده
درویش صاحب اول خو تاسو ته هرکلی ویم په خیر اغلی درته ویم اول پوښتنه مې دا رسر چې په شاعري ټولنه کې څه کردار ادا کوي کلک دار ته وایي
بنیادی خبره خدا صدا چې دا شاعري نه دا توکو په کار نه چلوي کې چې دا په بس دا ټولنه بدله کوي دا یو جمالیاتی سرگرمی ده دا په ژوند کې دا انسان څه جسمانی ضرورتونه وي څه ذهني ضرورتونه وي څه روحاني ضرورتونه وي نو دا شاعري چې ده دا ستا د ذهني هغه جمالیاتي خوراک انسانانو ته ورته چې ته وایې د خوند دپاره وایې شاعري خلک دې دپاره نه وایي چې زه دنیا بدل نو د هغه د پس بیا دا یو شعور پیدا کوي د سوچ کې یو توانایي پیدا کوي او پتا کې د ښکلا چې دا هیڅ دي دا دې تیزوي چې کوم خلک ادب وایي دا غو په خبرو کې خوند وي دا غو په لباس کې یو خوند وي دا غو چې خبرې ته یو اپروچ وي هغه ډېر ژور وي دا کامی چې کوم مسائل دي په دې پوهېدل دا کوم چې تا ته خیرن لاسونه څوک راغځي هغه پیژندل دا خبرې به لاسې دي چې دا بیا داسې لږ لرې دي چې سړی ورته پام کېږي نه او چې ډېر نظر ور باندې وساتې بیا ور ورو ورو پوهېږي چې نه د دې خو د نورو دا ګټې ور سره تړلې دي که نه
سر د دې مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې شاعري شعور پیدا کوي بیا د ویستو نن سه خوشال خان خټک په خپل دور کې د هغه وخت د ضرورت خبره کوي په نن وخت کې سرستاسو آیا پښتون شاعر
د نن وخت ضرورت پوره کوي، د نن وخت د هغه کردار د حقیقت ضرورت چې موجود دی.
ګور هر شاعر چې خبره کوي د خپل ماحول نه الهام اخلي، چې هغه کوم شیان خوږوي د هغو خوږو اظهار کېږي، کوم شیان چې ده ته خوند ورکوي د هغو خلکو خوند اظهار شاعري کېږي. خوشحال خان د خپل دور خبره کړې ده، خو دغه لوی شاعران داسې خوشحال خان د دې دور خبره هم کړې ده. زر کاله پس چې ستا خبرې راځي خوشحال خان دغه دور خبره هم کړې ده. لوی شور شاعر زمین دغه سره یو آینه ده، په دې آینه کې قومونه خپل مخ ګوري. خوشحال مغول ویل یو مغول د پښتون دښمن و او هغه مغول و. نن پښتانه د نن پښتانه محمد صاحب د ډېر د مغول لفظ استعمال کړی، خو هغه وخت مغول لفظ کې د هغه لغوي معنا وه. نن هغه څه په استعارې شکل اخیستی دی. مغول مطلب د پښتنو دښمن، هغه چا څوک نو د پښتنو دښمن نن څوک دی؟ نور بله شاعري چې مغول وایي هغه د نن دښمن دی. نو بیا دا اوس چې کوم حالات دي، دا څه ټوله شاعري د نن د حالاتو په دردونو په غمونو په دا پله ډکه ده. که واړه شاعران دي که غټ شاعران دي، د نن په شاعري کې د خوشحال خان په دور کې یو خوشحال خان و چې په دې پوه شو. نور شاعرانو به هم چل تصوف خبره کوله، چل عشق خبره کوله. ډېر کم خلکو داسې راغله د حالات که نه چې خوشحال وپېژندي چې دا مغول ماخوري زما ازادي نشته، زما دا نشته، زما دا نشته. نور دې ته پام نه و، او د دې دور د هر شاعر دې ته پام دی، ځکه چې نن دا دغه درد دغه دغه داسې ظاهر دی چې عام سړی هم ویني، خاص هم ویني.
درویش صاحب ما پوښتنه د شاعرۍ وکړه، اوس راځم دویمې پوښتنې ته. لکه په نورو نورو ژبو په ادبونو کې، ادب کې نثري ادب چې دی هغه مهم کردار دی. پښتو ادب، پښتو نثري ادب کې هم پښتو نثري ادب د وخت ضرورت یا د خپل کوم کردار چې دی هغه هم ترسره کوي پښتو نثري ادب کې.
ګوره زموږ خو دا پښتون خو د ډېرو مسایلو سره لکه څنګه چې ادب چې ته نثري ادب واخلي، نو نثري ادب مطلب دا دی ناول دی، مطلب دا دی چې افسانه ده او یا لنډه کیسه ده که نه. نو دا د دې او د شاعري څه فرق نشته. ادب ادب دی، څوک یې په شاعري کې بیانوي، څوک پکې په کیسه کې بیانوي. دغه درد چې ما ته دا کومې خبرې د شعر په باره کې وکړې عمده دی په هغه باره کې، لیکن په شعر کې دا فرق شته چې دا شعر کتاب کم خلق وای سب شاعران وای، خو د سندغاړو په لار دا ادب عام خلکو ته رسیږي. او دا کیسه چې ده دا نو د افسانې په شل کې خو صرف دا د ادب سره تړون کې خلک بلولي، خو البته د ډرامې په شکل کې دا هم تر خلکو پورې رسیږي. خو که شرط دا چې هغه د ډرامه چې د کوم ځای نه نشریږي یا ټیلی کاسټ کیږي، چې هغه اداره ستا په لاس کې چې د خپل زړه خبره پکې کولی شي که نه. نو دا دواړه زما په خیال کې لګیا دي، دغه دردونه د دې کم بیانوي،
کم غمیزه چې دغه
بیانوي.
دغه څه د پښتو ادب روزنه تاسو په خیال دا وخت زیات پښتو ادب چیرته روزل کیږي؟ شاعري په افغانستان کې، په پېښور کې، په کوټه کې، او کله په کراچۍ کې هم دلته پښتانه شاعران ادیبان شته. تاسو فکر
ګوره چې چیرې پښتون دی هلته به پښتون ادیب وي، شاعر به وي، افسانه نگار به وي. خو د افغانستان مسله دا ده چې هغه د یو جنګ سره مخامخ دی، او دا جنګ ډېر اوږد شو. دغه چې ودرېږي چې د امن خدای راولي، نو هلته امکانات شته دا ادب، دا ژبه، دا علم په پښتو کې دا به روانېږي او په تیزي به روانېږي، او دې خواته به دا ورو ورو ختمېږي، ورو ورو به آخر به دا انجام ته ورسېږي. دا وجه دا ده چې هغه قوم چې دی، هغه ملک چې دی، دا ژبه هغو خپله ژبه ګڼله ده. دا ملي ژبه ده، دا د تعلیم ژبه ده، دا د دفتر ژبه ده، دا د میډیا ژبه ده. چې تعلیم کې کومه ژبه رااله، دا هغو ته ټولې لارې خلاصې شي، ټولې دروازې خلاصې شي. بلې پاکستان کې ته اخبار راوباسه په پښتو، چې هر څومره معیاري اخبار یې هغه پنځه لوستونکي نشي پیدا کولی.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وی دا خبرونه پای ته ورسیده. تاسو ته شش په غواړم.